زمستاگورا تگرای لکی پرشتاف تکاتو تذکرای غوالو پلی پریچی نغوالو مل دا ملک خلاف نیو مل دا وطن خلاف نیو مل دا ریاست خلاف نیو مل پچا منزل اکلی اوگلا در تخت پولا پری دا پاسپورت خلاف نیو پا یه صورتی والا تاومنو کمی پچی چکی کمی ولی کمی دارایی
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړي وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه سوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یوه کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه سوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره سوې، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته، موږ د هغه بل کلي سره روان یو. دلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی، هغه په داسې باره کوي چې موږ اوس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګري او بیا راته دغه کړي په داسې باید چې موږ اوس نه لرو. یا باید راته موچ کې او یا یو څه دغه پک شو کې چې یو څه راته ارزانه کې. بیا به موږ دغه کوو. اوس موږ د هغه بل کلي سره روان دی، دای په ګاډیانو کې اوبه وړو. نو د اوبه مشکل بېخي ډېر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نومونه د کندهار ښار د نهمې ناحیې یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نسي کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ نسچې ته خلک دي د جې خواسته اوبه وړي. برما یواده نفوس پر ډېر دی، غریبان خلک دي. زموږ سره باید نورې کومکونه هم د اوبو په اسیت وسي چې نورې برمې وو او نور د خلک دارش کم شي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم شي. ګرمي ده، ګرمي ډېره زیاتې. په ګرمي کې به بيخي ډېر تکلیف دي انډواله.
دغه اوبه چې جز مشتخه دغه شاو خوا څخه پنځه شپږ مسجد ته د ډېر لرې فاصلې څخه خلک راځي. د جزای څخه اوبه وړي پر دغه اوبه باندې دا سرشتي، یعنی سهار پر د لمانځه پر ټیمه چې موږ دغه اوبه رایلاکو بیا سهار تر نو بجو پرې دا موږ وخت ورته یږدي.
د څښاک د پاکو اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نهمې ناحیې پورې محدود نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې دا مهال خلک د پاکو اوبو له نشت سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤلان هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسولو ریاست تخنیکي امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
موږ اقدامات ټاکل په هغه اول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولې. نو اوس چې وچکالي ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هغه هڅې چټکې کړي دي د ډیرو موسساتو ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سیوی دي او لا هم ډیر پروژې مر په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحرانی حالت څخه او بس او د شار په ډیر برخه کې دغه د چلو بو سیستم فعال کو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبری هر کله مو کوم
تو یاد ټول هی وا افغانستان نورستان نړۍ د خولا غنو کړه حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1999 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب لښبړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنۍ نه ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډ کیسه لر
سماج چې لوی ګاډګوتی ویخته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه، چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایسار پجگو غرو کی لہر خوان نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرون ککانتے وادا کواما برگے.
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او غوزیو په اسمان څکو شنوونو د پوخل شو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
تو یار د ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غنو کړه حیران نورستان.
مشاعره ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راښکونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړې وه. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړې خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبیعي خیستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نور د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، د ازمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلی شیرونه او نظمونه د غوندو او مشایرو د خوخی او خندا سبب کیږي ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیرال او خپل هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینې لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښ یم امان که نورستان او که فاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه وویل شاعران او لیکوالان د یوې ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت له منځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لسګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیاو شعرونه وایي.
ایثار په جګ غرو کې لا هر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته وعده کوا ما برګې ماټال دی رازي درد سیال بیندا ټول جهان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان ایثار په جګ غرو نو کې هر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان
مشران ملګرو وختونه راځي د اخیری بیت لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کوي.
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا دا جا گغرو خولا دے زان تا پام را آڑا والے تو یار دو چول ہی واد افغانستان نورستان ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستان ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستان
لیبی خبرتیا روس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د څورې لمن شیر لرو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د څولی لمن شعر د دوی پښخ
را سره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی، چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویریدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړم، د جنت پر نعمتونو به مې زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه، که جامې وي د وریښمو، که به وو د سرو غمیو، که فضا به معطره، که فضا به عنبرینه. ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه له اده کې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زوریدمه، پیغلتو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویریدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدیدمه، ریږدیدمه. او زه فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې، فوارې وې، د للی په نکاح شوه، د مړه ورور پیغله ورینداره، هی نو څه وو، غوټکېدلې کیلهی وه، په سپیره تندي مې تویه، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي، نه کمیږي، نه څڅیږي. او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي، خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوي، مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي یا ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي، ترېنه لویږي، لیدل کیږي، باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2003 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنۍ سره یو ځای شوی دی. په شرکی کمپنۍ کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت بیا درلودی، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک و چې دی کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه یې د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنی باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د لی پروت و، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلدینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست دراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې یې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګورټي د عینو مینې په نامه باندې هم پکښ داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالیو تعداد نونس ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډېر ځایو کې وایي چې افغانان ډېر میلمه پاله، ډېر غښتلي، ډېر با فرهنګه، ډېر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی یې زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیرېږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دی چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر ځمکه او آسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولې کلسوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب زما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلیک لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راس پړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړې ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب. اګاتا کریسټي لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ ترې اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټي لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي ناول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکې پوښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاص یې کنداریان کاروي، د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړي ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي، او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټي انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور لمخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارډ نسخو ډیر خرڅ شوی دی.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وسم یولانډ کیسلرو د وچه خبره پونم لنډ کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوئی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرېخي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ور واخیست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ور کړ. ظریف چې د اوږد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ، ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی، تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه، ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کېږدي. معروف صافي ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ، د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد، موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګا پټداره صادر غبرګ کړ، ګرد وهلیو پایڅو ته پرې ټکان ورکړ. دله سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مو هم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه ګیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهېږم، بیا هم یو څه خو ووایا. ډېر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه ماشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته عمر ډیر دی، ښه څو روپۍ درکړم. سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه، او پلاستیکی که تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره پنوم لدی کیسه سره د ازادي رړی مجلې د دې اونې دا غنران غاړو زحمت شبر لته سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پیاله نس کو روم دے تشوم خودن کوروم دے تشوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑوں دے நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவுந்து தஷவும் குதின ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲವಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲವಮ್ಮ ಖುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے زندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے نسکورو مت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ما تاون دے لگوما خود نا تندیا ما تاون دے لگوما خود نا